درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدو ازادي رادیو د دې سات پخپرونه کې اوریدو ولسمشر لومړي مرستيال د خلکو غوښتي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. خبرونه په خبرونو پیلو چې اسد الله لودین چمتو کړي.
پاکستانی چارواکی وای تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابره شي. طالبان د اورزګان د هراود ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کرونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې.
موږ خو نو خبر هم دغه ده، توقع چې هم دا ده، تقاضا هم همدا ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ماته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
ښاغلی داودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د ده په ټکو د جمهوري نظام په ملاتړ وکاریږي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام وشوې.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاغلی محمد حنیف اتمر لخن پاکستانی سیال محمود قریشی سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسولي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي. پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزې بندې کړې وې او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري. تېر اونۍ جلال آباد کې د ویزې اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دیارلس ښځې مړې شوې او نږدې همدې شمېر کې ښځې او نارینه ټپیان شول. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي. ځایي اوسیدونکو هلته د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ پر مرکزي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د اورزګان استازي بسم الله جان محمدي وایي چې خپل دای د دهراود اوسیدونکو دی او وایي چې طالبان د ولسوالۍ یو امنی قومندانۍ ودانیو ته نږدې شوي.
د کومندانۍ سازما په نظر یو څه ومې سره بجې دي. د کومندانۍ او د ولسوالۍ سره باید پیاده یې عملیات وشي. کومندو باید نو سره کومک وکړي. پنځه شپږ په سیمه سره دي سلامت په نامه یو کومندان ډېر تکړه کومندان خدای یې وبښي، خدای یې شهادت قبول کړي. هغه باندې شي څه وي دي.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویاند جګړن آقا محمد صافی ازادي راډیو ته ویلي چې په دهراود ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې دغه ولسوالۍ لري پرته ده، نو د دې ډول ضد او نقیزو خبرو کره څرک لګول یو څه ستونزمن دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کرونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان یې قرنطین کړی. د ویلي د خپل قرنطین له ځای نه به کار ته دوام ورکوي. په منځني ختیځ کې ایران د کرونا وبا له کبله تر ټولو بد حالات لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 15,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې شاوخوا 33,000 مړه شوي دي. ویل کېږي چې په کرونا د اخته شوو او له دې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به څو برابره زیاتې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړو د هواري ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربند د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لار پیدا کړي. د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه له ماتې سره مخامخ شوې. په همدې حال کې کرملین ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند ټینګښت خبرې کړي. په سرحدي سیمه نګورنو قرهباغ کې د پیل شوې جګړې څخه باندې میاشت ووته، خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پایته رسیدو نه دي بریالي شوي. او په امریکا کې نن یو ډیر ارزښت لرونکي مجسمه بولی ته وړاندې کیږي. دغه مجسمه ارزښت چې یو سی وی سی هنرمند البرتو جیوکومیټی جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرونه پیرودونکو ته فرصت ورکول شوی و چې خپل بای د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متره او 6.5 سانتی متره قد لري چې په 1908 کلونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې د همدغه هنرمند جیو کمیټی لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیونه ډالرو خرڅ شوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ولسمشر لومړی مرستیال له خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. عمر داود زی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې.
اوس په غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي وری ټکولې چې د دوی امنیت خوندې کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام دا وسه ماخستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شي وي.
په کندز کې د مسګرۍ صنعت ولې په ختمېدو دی؟
دیو قیمت ډیر ګران ده، شینای مالونه دکانو کې راوتی نو هغه په مناسبه به موږ
د دیو نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ځانمرګو او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طراحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو د شکایتونو ورسته به د دې ډول بریدونو د طراحانو تصویرونه په عمومي لارو ځایونو وڅرول شي څو خلک و پیشنی. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پر راپور کې وابري.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال هغه لیکنه چې پکې له خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د طراحانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هر کلی سره مخ شوې ده. مؤمن موسوی هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې زوی ووژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
اگر زمينه شکایت
که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمينه برابر سي او مجرمين ونیول سي موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زمونږ د مظلوم ملت په وړاندې درې دلی شکایت ثبت کړو. مهمه ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نسته.
د خغلی موسوی زوینو لسکلانو د دولسم ټولګي زده کوونکې او همدا ډول د کوثر خونیز مرکز د نن زده کړه کوله چې د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې برید کې له پراته 23 تنه نور هم ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. دا اشتلی د دې برید مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم شته چې په ترهګریزو بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا هم ټپیان شوي. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریدونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمينه نه ده برابره شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمينه برابره کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طراحانو او عاملانو نومونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلک وپیژني. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې په هر هغه څوک چې عزیز یې د دوی په حملو کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولی شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړی دي، حق العبد مسله هم وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغې برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو د تصویرونو راځړول او د ترهګریزو پېښو د عاملانو او طراحانو څخه د شکایت ثبتول د عدالت لامل کې دوه سره مرسته کوي.
د شکایت او د عریضې حق هر څوک لري چې هر وخت وکړي. بندش ته نشته چې موږ او تاسو دغه د شکایت لاره بند کړو. نو دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دومره واټن موجود دی چې حتی خلک نشي کولی خپل شکایت قانوني مراجعو ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال همدا ډول ویلي د کابل د لویدیځ امنیت ته به ځانګړی پام وشي ځکه په وروستي کال کې ډېر بریدونه په همدې سیمه کې شوي دي. دا بریدونه تر ډېره په ښوونیزو مرکزونو، روغتونونو، جوماتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډېرو مسؤلیت یې داعش ډلې منلای دی. د افغانستان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بېلابېلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی په بېلابېلو جرمونو تورن کړي دي.
په شارونو کې د انتحاری او نورو حملو د طراحانو د عکسونو د ځړولو په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ خپل نظر د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې راوستوئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال پای ته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربن زمینه مساعده شي. ښاغلی داودزی دا خبره په اسلام آباد کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې ده. ښاغلی داودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د دې مرکې په پیل کې وویل
زمنګ خو خبر هم ده توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي، آتش بس زمينه مساعد شي. نو په یو جګړه چې څلوي کال تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبره به د خیر چې پرایم منستر لا شي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داودې صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبانو خو دریز د جمهوریت په اړه منفي دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رای په واسطه باندې نه، کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع ده چې خپل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغیر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغه بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکه؟
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې و چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی و، یو پارلماني وفد سره، یو ډیلیګیشن سره. او چون د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټه رئیس هم دی، نو دوی موضوع نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لویترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمې دي، ډیر شرکتونه لري سره، ډیر مشترک ارزښتونه لري، خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیر قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دوی ته ډیر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د هیله درلوده چې د البته دته پاکستانی چارواکو هیله ورکړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي رادیو او ری دروانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه اونیس پروګرامونه لرو. په ننګرهار کې ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو سر ټکوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړۍ د باج اخیستو په موخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د روغتیايي سکتور کارکوونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایته وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه له ننګرهاره د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څانګې متخصص نورو شینوارې وواشه. د ډاکټر نورو شینواري کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نورو شینواري ورور زمرک شینواري ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مینوالو زول شو او لمن زول لاړ.
ډاکټر صاحب نوروز د خپلې چې کله کور وزم نو زه شک لا ښکار خلک ګورم هیڅ کله مې دې لري نه کنه هغه هم د ترکړې وچه دلته بس د شي اجنبي خلک باندې را کېدل خو زنګونو لړۍ چې واه فکر پوه شو نه شو پوره دوام کړ په دې شپه مې شو پوره به هیڅ خبره نه وتر هم شو پوره په دې غره ده دویمه کړنه به امدا و چې بس مې نه وته خو وایې زه
په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندې نه دي او هر شی بل تختونې وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیزې سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسه ماخستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شي وي، هر چیرته تلې وزارت ته جمهور رئیس ته هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندکی ګوهل ته تلیو خو د بده وخت د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په روستي دوه درې کلونو کې هم دې غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړکړي چې جلال آباد پریک دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لقبل اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر خوندځي او کورسونو ته پریک دی.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغه سي حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول منګ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونه ته ولېګو مکاتب ته ولېګو نور زین ته بده کو نه نشو پریخو ده په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سره مال ته پیخو غواخونو په دې ولایت کې پر روغتیايي سکتور ناوړه اغیزې کړې دي.
د ډاکټرانو په روحیا په کارکونه باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نتللی دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نتللی دي، په کابل کې کار کوي، حتی دومره دردېدلي دي او زوریدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکټران ټلیفوني غواخونه، باج غوښتنه، د تختاونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخواني سرطبيب ایوب شینواري درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاو دی چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکټرانو خوندیتوب باوري نکړي، ښایي خلکو ته روغتیايي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیات را کم شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرنه اوس هم دی وبل نو باندې کیونه، نو حکومت نه مختنه زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي ترڅو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته غن شي چې خدای نه خواسته د دې ځان د ننګرهار پیګری او کابل ته ځي امن په خاطر نه.
اخو د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې د هرې دروازې ټکولو ته تیار دی.
ډېر نه دي په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هره دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکټران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغه چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداري زنګونه راځي، د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د ډاکټرانو شکایت مو د امیرزی په راپور کې واورېده. په کندوز ښار کې مسګران وایي په دې ولایت کې د مسګرۍ لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور واورئ.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دوردست که چون
د مسی لوښو پیرودونکو کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوش او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چای جوش وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکي بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسی به نړیوال موضوع لرو وروسته ستاسی را لیږلی پیغامونه هم لولم. ولسمشر ټرمپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ټرمپ یوې پخوانۍ سلاکارې دا څرګندونې په یوه پوهنتوني بحث کې کړي دي. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ټرمپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجګپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ټرمپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د وو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. آغلی هل د ستانفورد پوهنتون له یو استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخوانی سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې وویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او کیدای شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین په اړه وي، خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلې هل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ټرمپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره یې په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترینګلتیا نوره ډېره کړه. د ټرمپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژیو لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بنده کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنګټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
تاسو ل پیغامونو
زمانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرګاه شاد خدا جغام کې سپریتم دل تورور غوله د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دلته حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. ورور وژه تبې ماشومان دی یې ګوله ډوډۍ دام نه لري. دلته خلک ډېر په عذاب دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. دوی څه خبر دي چې هغه د دوی په سیمه کې ډېر سخت جنګ دی او دوی خپل سیمه ته نه شي تلای. سلام،
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان د ولسوالۍ نه د نړۍ د ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا هغه ځای نه چې مریض را روان شي دلته چې راره شي هغه د کومه په حالت کې یا مړي په لارې کې. د ټولو لوړپوړو چارواکو نه همدا هیله ده چې زمونږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل وسالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپل زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوس هم ستاسی هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 314 شمېرې له لارې مو راسته ولیدي. وحدت له زابل ولایت لیکي د هغو کسانو چې انتحاري بریدونه کوي نه یوازې عکسونه باید وځړول شي بلکې باید اعدام شي. بل اوریدونکی جونید زابل وال لیکي د شکایتو سپینول او د عکسونو ځړول بل امنیت سره مرسته وکړي. اتل هم له زابل څخه لیکي د افغانانو قاتلین طالبان دي، کوم ورک خلک نه دي. او سمیولا لیکلی دی طالبان باید نور افغانان نو وشل بس کړي. ابو یاسر لزابل علی کی حکومت ک خپل مجرمان په حکومت کې په خپل مجرمان موجود دي، نو د حکومت د باندې د مجرمینو نیول د عکسونو په ذریعه څه فائدن لري؟ حمیده نظری د زابل کلات علی کی حکومت باید اول په خپل غیژه کې قاتلین او مجرمان د خپل اعمالو په سزا ورسوي، بیا دې په نورو پسې ګرځي. عبدالواحد مرخق له لوګر علی کی امر الله صالح باید د ډیرو خبرو پر ځای عملی کار وکړي. بسم الله بهیر د نامعلوم ځای څخه لیکلي دي، افغانان ډیر ساده دي چې د پاکستان پښمنو باور کوي. عزیز زابولی له زنجیر لیکلي د سولې د خبرو په جریان کې د طالبانو لخوا د جګړو زیاتوالی په دې معنی ده چې د طالبانو نظامي قوماندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې، یعنی تر دو میاشتو به د اوربند زمینه مساعده شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې کړې. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام شوې دي. د اوروزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمېر سیمې نیولې دي، خو دغلته د ملي اردو ځواکونه دغه ادعا نه مني. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکې هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربند ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لاره پیدا کړي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکي مجسمه بولې ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې وسویسي هنرمند جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی.
ل اسد الله لودینه مننه. اوس په هم ناجه ساپې د ریسات سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ججستو افغان لوبغاړي په روسیه کې لس میډالونه وګټل او ټاکل شوی چې نن دغه لوبغاړي هیواد ته راستانه شي. دغه فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او و د برونزو میډالونه ګټلي دي. ښاغلی صابری زیاتوي د ججستو دیاللس لوبغاړي د اکتوبر په 22مه نیټه روسیې ته تللي وو. د ججستو لوبغاړي په 55 او 90 کیلوګرام وزن سیالیو کې ګډون کړی و. یادې سیالۍ د اکتوبر له 23مې تر 25مې نیټې په روسیه کې ترسره شوې. د غزنی د فوټبال د غوره لیک اتل ولی پامیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان او د نشراتو مسؤول فیروز مشوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ دوه میاشتې وړاندې پیل شوې وې او و لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د سیالۍ دویم مقام شهادت لوبډلې خپل کړ. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي وشي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لړلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا د راشد خان په غوره توپ اچونې سره سنرایزر حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کیپیټلز لوبډلې ته لویه ماتې ورکړي. لوبه سنرایزر حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته د 220 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اور کې وسوځېدل یوازې 111 منډو په کولو بریالی شو. په دغه سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه د افغان لوبغاړي راشد خان وبلل شو چې په څلورو اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې وکړي.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې خو تر دې وړاندې اساسي او بشري حقونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی زمریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو کې د قربانیانو په حقوقو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته تاسو محترم اداري ته ټول درنو محترم اودیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو د سوال په حق لبانې کې او دا قربانیان د جنگ د شخړې مناظر څوک دي او د دوی څه حقونه دي؟ باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه صحیح حق